د تلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم، نن جمعه ده، د لندیا قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په کابل کې د دوی پر مرکزی دفتر د ډله ییزې حملې مخه نیول سوې او حکمتیار ترې روغ پاتې سوی. دغه ګوند په اعلامیه کې نن ویلي دوو حمله کوونکو غوښتل د دوی پر دفتر یرغل وروړي چې هدف ته تر رسېدو مخکې وژل سوي. حزب اسلامي وایي په پیښه کې یوازې دوه ساتونکي ټپیان سوي. تفصیل وروسته. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو دا اقدام شوی چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنې کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې دا مهال د بې ځایه سویو کسانو شمیر 3 میلیونه او 4 لکو ته رسېږي چې تر نیمایي زیاته برخه یې ښځې او نجونې دي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګه نن په یوه ټویټ کې ویلي چې جبري بې ځایه کېدل د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د خطر د جدي کېدو سبب کېږي او دا د دې وخت دی چې له بشري حقونو د سرغړونې دغه لړۍ ودرول سي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. له هغې نیټې راهیسې د دې ستونزې د حل لپاره 14 ورځنی کمپاین روان دی. په جنوبي وزیرستان کې د نجونو پر یوه ښوونځي د ډزو په پیښه کې یو تن وژل سوی دی. په اعظم ورسک کې د پولیسو مشر عالمگیر مسعود ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې چې پرون سوی یو لاروی وژل سوی او یو امنیتي ساتونکی ټپي سوی دی. د مسعود په خبره حمله کوونکي تر پیښو وروسته تښتېدلی دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو پاکستاني طالبانو په وروستیو کې له پاکستاني حکومت سره د اوربند د ختمېدو اعلان کړی او د ځینو حملو مسؤلیت یې منلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډل مشر وټاکل سو. د سویل افریقا په سوداګریز لیگ کې د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبر ورکړی چې افغان لوبغاړی راشد خان خپل لوبډل مشر ټاکلی دی. راشد خان تر دې مخکې د هندوستان غوره لیگ د تیر کال په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز مرستیال ټاکل سوی و. نوموړي په نړیواله کچه 2 ځلې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبډل مشري هم کړې ده، خو په دوړو وختونو کې له لوبډل مشري لاس په سر سوی دی. د جنوبي افریقا لیگ لومړی سیزن به د راتلونکي زیږدیز کال 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل سي. د اوکران جنوبي خرسون ښار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوز په توغندوی حملو کې په نښه سو. د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې سوی. د اوکراین پوز د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی وو. دا په 13 ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تېره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل سوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول سوي وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریټ تا روبلس پرون لخپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنې کې ویل چې دا غوښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې لملاتړ څخه ترشانه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله. په دې خبرونه کې دا اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پر مرکزی دفتر ډلهیزه حمله شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي، خو طالبان وایي
تاسو د مبارزې ته ژمن یاست، هیڅ اجازه نه لرئ چې افغانستان خاورې کې چا په دې استعمال کې یا افغانستان خاورې کې استفاده وکړئ.
ملګری ملتونو وایي افغانستان به په 2023 میلادي کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت بشري بحران سره به مخامخ وي. په بل لاپور کې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر وروستیو بحثونو بیا جنجالونه پارولي. هغه د لوړ زده کړو په اړه ویلي،
لیکن دغه عمل خان هغه څه وکړه، لاړې تر ورځانو په کافرانو باندې وګرځې، دا فایده فرموله راوړه.
افغانستان کې پر افیم څپو د ازادي او امریکا غږ راډیو د خپرونو بندیدو عکس العملونه خپرولي.
د ژورنالیستانو په کارونو کې مداخله کول او غوی سانسورول دا د حکومتونو کار نه دی. د دیکتاتور نظامونه، استبدادي نظامونه دغسې چلند کوي.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینې خبریالان وایي
خبریالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي.
د یو اټکل له مخې اوري چې په اوکراین کې د روسیې په زرګونو سرتېري وژل شوي دي. د ازادي اوریدونکو پروګرام په همدې
سره د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 2 دقیقې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له یو مرګونی بریده روغ وتلی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په ویلامیه کې ویلي چې د حزب اسلامي پر مرکزی دفتر دوه وسلوالو حمله وکړه چې دواړه حمله کوونکي وژل شوي دي. حزب اسلامي ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې حمله کوونکو غوښتل هغه جومات ته ځان ورسوي چې ښاغلی حکمتیار پکې د جمعې د لمانځه امامت کوي. د ازادي راډیو خبریال جزئیات راټول کړي، نور تفصیل له تاسو خبرو.
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. مخکې له دغه چې دغه اپډیټ جزئیات راشي ویل شي چې 14 شوه ده، خو وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل شو چې له مرګونی بریده روغ وتلی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ته اړوند شهادت ورځپاڼې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نن له غرمې وروسته دوه برید کوونکي د دوی په مرکزي دفتر د حملې لپاره ورغلي وو چې دواړه وژل شوي دي. د دوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار او د دوی د ګوند هیڅ یو چارواکي ته زیان نه دی رسیدلی، یوازې د ګلبدین حکمتیار دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. خو حزب اسلامي ته یو نږدې سرچینې ازادي راډیو ته بیا دا تایید کړه، ویل چې حمله کوونکو غوښتل هغه جماعت چې دی پکې هره جمعه امامت کوي ځان ورسوي او موټر بم حمله وکړي، خو هدف ته رسیدو مخکې دوی وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د معلوماتو په راغونډولو بوخت دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال. وو ومنودل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن کابل کې له یو مرګونی بریده روغ وتلی دی. حزب اسلامي وایي چې دوه حمله کوونکو غوښتل دوی پر مرکزی دفتر حمله وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انټونی بلینکن وایي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یو خوندي ځای په توګه نه کاروي. دبداسل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه پیژني. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي اسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرستیال عاطف یحیی، د القاعده شبکې د استخدام مسؤل محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېلتیا څخه منع ګرځول شوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګرو شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدي او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپله ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګني د القاعده او پاکستاني طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګني افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چا ته نه اجازه ورکوو او نه داسې څوک شته پر صورت موږ دې ته ژمنو چې هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي او یا د افغانستان له خاورې سو استفاده وشي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پروند پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سنا ولا په یو خبري غونډه کې ادا وکړه چې د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستاني طالبانو مشران او نګدي شپږ زرغړي افغانستان کې پټ دي. هغه ادا چې طالباني ردوي
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انټونی بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د یو خوندي مرکز په توګه نه کاروي. د چارو لشنون کې قریب الرحمن شهاب څخمي د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې څه پیغام رسوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي معنا یې دا ده چې له یو لوري هغه بریدونه په ځانګړي ډول د ډرون الوتکو بریدونه چې په افغانستان کې امریکا کوي هغه توجیه شي. دویم دلیل یې دا دی د سیمې هیوادونو هغه اندېښنې باید ځواب شي چې ځینو یې ادعا کړې چې د امریکا له وتلو وروسته افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی. نو امریکان غواړي چې دوی ته ووایي چې موږ دغه مبارزې ته ژمن یو. دریم دلیل یې دا دی چې په سیمه کې ځینې تغییرات ښکاري، ځینې علایم ښکاري او د دې لپاره له وړاندې باید امریکانو خپل موقف روښانه کړی وي.
بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او پرون ویلي چې د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ رامنځته کوي چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي. د پاکستان دا اندېښنه څومره منطقي ده؟
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دا څرګندونه چې افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی یا د غبرید د سیمې لپاره د خطر زنګ دی، دا په اصل کې د پاکستاني استخباراتو خپل محاسبه او خپل تحلیل دی چې د کورنیو چارو د وزیر له خولې وزیر ځکه باور دا دی چې په سیمه کې هغه ډلې چې د پاکستان په مرسته روزل شوې، ستر شوې او سیمه ته خطر شوې دا به بالاخره هم یو ورځ پاکستان ته سرخوګۍ جوړوي او هغوی به هم بنخه کوي. که څه هم دغه اعمال تر اوسه کنټرول شوي دي، یعنې د پاکستان له ولکې نه دي وتلي، ولې هغه راتلونکي خطرات چې ښایي په سیمه کې پیښ شي پاکستان له مسؤلیته ځان خلاصوي او په دې توګه یو ځل بیا غواړي وښيي دنیا ته چې موږ د ترهګرو صادرونکي نه بلکې د ترهګرو قرباني یو. نو په اصل کې دا د دوی خپله ډرامه او خپله دسیسه ده او تر اوسه د دوی له کنټروله نه ده وتلې.
آیا طالبان دا وړتیا لري چې پرې نږدې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل سي؟
طالبان ظاهرا اعلان هم کوي او ځینې اعمال یې ښیي چې دوی په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي، ولې هغه څه چې دوی نړۍ ته پیشنهاد کوي یا یې سیمې ته وړاندې کوي هغه د سیمې او نړۍ د قناعت سبب نه ګرځي. د دې لپاره یو عملي میکانیزم ته اړتیا شته چې نړۍ یو سیمه قانع شي چې افغانستان رښتیا هم چاته خطر نه دی او نه کیږي. یوازې دا په شعار ورکولو سره او یوازې په خبرو سره نه سیمه قناعت کوي نه نړۍ قناعت کوي، بلکې ځینې مشترکو اقداماتو او یو واضح کړنلارې او میکانیزم ته اړتیا ده.
د سیاسي مسایلو شنونکی قریب الرحمن شهاب و له ازادي راډیو سره په خبرو کې. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی. د هغه دغه ویډیوي څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې په دې وروستیو کې لاس په لاس کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند وایي چې دا ویډیو پخوانی ده. له بلې خوا ځینې زده کوونکي تعلیم خپل حق بولي او د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. دا هم راپور
په کابل کې دی. ولسم ټولګي زده کوونکي مریم احمدی وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلۍ یم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پرېږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای واسې مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه پاتې شوې ده. ښایي د دې په څیر ډېرې نورې افغان نجونې هم له زده کړو محرومې پاتې وي. له بلې خوا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د نجونو زده کړه د بهرنیو کلتور یاد کړ، دغو څرګندونو ته ګڼ شمېر خلکو تندو غبرګونونه ښودلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر ښځو او نارینهو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړې ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یوه غونډه کې چې ویډیوی په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه لاړی پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرېدې، دا فائده فرموله راوړه چې ښځې په کورو کې ناستې دي، ښځې مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشي او د فحاشي نسخه یې راوړی، غوښتل یې چې په افغانستان کې عملي
ښاغلي ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پرېکړې مخالفت یې کړی و. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو، په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وایي احمد تقی په خپل ټویټر لیکلي چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا افغان خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای د ازبکستان، متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق چي د افغان جون زده کړې ضروری دي. اغلی مری تیر ماخام په یو ټوټ کې لیکلي چې د لیدنې کتنې په روانه ونې کې له هغو هیوادونو سره چي د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 430 ورځې کېږي چې افغان جون لشپګم ټولګي پورته خوانځوي ته نه پریښودل کیږي. کته هم دنجونو د خوانځوي د پرانستلو غوښتنه کیږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم د اوکراین د وضعیت په اړه یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې وژل سوي دي. بلخوا د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. ښاغلی پودولیاک تېره شپه د اوکراین یوه تلویزیوني چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,500 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دیخوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوځ د ټپي شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هغو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلینسکی ویلي و چې د ورځې له 60 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 50 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 24 پر اوکراین د حملې له وخته 15,910 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 1,00,000 روسی سرتیری تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپلو ځواکونو ته د اوشتو مرژوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه یې خراب نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کابل پریس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خبرونو په بندیز لګولو سره یو ور بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړی چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي تجمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر عزیز احمد اصل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار دی.
د رسنیو بندول، د ژورنالستانو ترټل او د ژورنالستانو په کارونو کې مداخله کول او غوی سانسورول دا د حکومتونو کار نه دی. د دیکتاتور نظامونه، استبدادي نظامونه دغه سي چلند کوي. د بیان ازادي، اطلاعات لاسرسي دا د ولس حق دی. د ولس داس حق دی لکه څنګه چې دوی پاکو بو ته، روغتیایي اسانتیا او ته تعلیم ته اړتیا لري، او هغه حق دی. همدغسې اطلاعات هم د ولس حق دی او اطلاعات د رسنیو له لوري ولس تر لاسه کولی شي. نو دا چې اوس له ولس نه دا حق اخیستل کیږي یا اخیستل شوی دی، نو د دې معنا دا ده چې د طالبانو حکومت په هیڅ صورت هم په خپلو ژمنو باندې وفا و نه کړله، او دوی هغه خبرې چې د بیان د ازادۍ په اړه باندې په خوا کړې وې له هغو څخه سرغړونه وکړله، او د بیان ازادي یې خفه کړله. د ولس څخه یې دغه حق واخیستی چې دا په ښکاره توګه باندې د بشري حقونو، د رسنیزو قوانینو، د رسنیو او د اطلاعات ته د لاسرسي د قوانینو خلاف عمل دی او دا جرم بلل کیږي.
کابل پریس کلب په خپل اعلامیه کې چې په دې اړه خبره کړې، له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل شوی رسنوي ته د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. طالبانو له پرون راهیسې افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل، خو پر نورو څپو د ازادي راډیو خبرونه روانې دي او د ازادي راډیو د ویب سټ لاري هم اوریدونکي کولای شي دا خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په سبتي بڼه پیدا کړي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس دی. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی په 2023 لدی کال کې په افغانستان یو له هغو هیوادونو وی چې لسخت او لوی بشری بحران سره مخامخ وی. اوچا په خپل راپور کې چنن د جمعې پر ورځ خبر کړي لیکلي د افغانستان له دریو دوی برخي وګړي یعنی 28 میلیون افغانان په 2023 لدی کال کې بشری مرستو ته اړتیا لري. بلخو په یو تازه نظر پښتنه کې ویل سی وی چې د نوي سلنه افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن سی وی دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
اتنا
د یو شپږ کسیزې کورنۍ غړې ده. وایي اقتصادي ناورینې د کورنۍ پر وړاندې لویې ستونزې جوړې کړې دي. اتنا له خپل میړه اولادونه او د میړه د کورنۍ سره یو ځای په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي. هغه کور چې د دې له قوله آن د کرایې د ورکولو توانې هم نه لري. اتنا وایي وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته خپل او میړه یې دواړه بې دندې شوي.
اوس ډېره ستونزمنه ده. کله چې بازار ته ځو بیې لوړې دي، کار روزګار نشته. موږ لپاره ډېره سخته ده. د خپلو اولادونو لپاره څه اخیستلی نشم. د ډبرو سکاره، د کور کرایه یو هم نه کېږي. زه او میړه مې بې دندې یو. زموږ لپاره ډېره سخته ده.
اتنا داسې مهال له خپلې بېوزلۍ سر ټکوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جمعې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه په 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په 2023 کال کې دا شمیره یوازې 18 میلیونه وه. په راپور کې اقتصادي ناورین، د بېروزګارۍ زیاتوالی او طبیعي پیښې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ لوی لاملونه یاد شوي. د اوچا د راپور په یوه برخه کې راغلي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اړمنو ګراف پورته دی او فقر د کابل په ګډون 20 ولایتونو ته رسېدلی دی. په ورته وخت کې کابل میشتې په اوسني وضعیت نیوکه کوي او طالبان په افغانستان کې د اقتصادي بحران لامل بولي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مشاور رامین عصمتي ازادي راډیو ته وویل
شما میبینید که
زموږ یو ډېر شمېر هیوادوالو خیرات غوښتو ته مخه کړي. ډېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي او په ماشومانو کار زیات شوی دی. دا د راتلونکي بربادي ده.
هخوا ګال مؤسسې هم په خپله نوې سروې کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ په اړه یې کړې ویلي د 90% افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن شوي. دا نظر پوښتنه ښیي چې 80% افغانان د خوراکي توکو د پیدا کولو توان نه لري. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ 92% افغانان فکر کوي چې اوس زمان د کار پیدا کولو لپاره تر ټولو خراب وخت دی. دا نظر پوښتنه راتلونکی 2023 میلادي کال د افغانانو لپاره خورا ستونزمن بولي او زیاتوي د ښځو ترمنځ به د بېروزګارۍ کچه نوره هم لوړه شي. ګالپ مؤسسه وایي دوی په خپله سروې کې موندلي چې 83% افغانانو تېر یوه کال کې د خپلو کورونو د کرایې ورکولو توان نه درلود. د افغانانو د بېوزلۍ راپورونه داسې مهال خپرېږي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته افغانستان ته 1.8 میلیارد نقد ډالر د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستې په توګه رالیږل شوي دي. تر خوا یې له اوسني ناورین د افغانانو د وتو لپاره روښانه تګلاره هم نه تر سترګو کېږي. د دې سره پخوا کې ازادي راډیو ته یو شمېر افغانانو هم منلی چې وخت له طالبانو له رسېدو وروسته بې دندو شوي او اوس د خپل ژوند لپاره د لومړنیو توکو د پیدا کولو وړتیا هم نه لري.
ازادي راډیو ته واجست د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي په خپل ولسوالۍ کې د روغتیا، زده کړو او بیا رغونې خدمات غواړي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د وروستیو جګړو له کبله یې ولسوالۍ ډېره ځپل سوې. خو له تېر یو نیم کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي لا همدې ولسوالۍ ته پاملرنه نه ده سوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
خدمات غواړو چې مسته په صحیح معنی خدمات وکړي.
د کندهار میوند ولسوالۍ چې د وروستیو جګړو او وچکالۍ له امله ډېره ځپل سوې، لا هم پکې د روغتیا، زده کړو، بیا رغونې او نور برخو خدمات نشته او یا هم په ډېره کم اندازه دي. د میوند ولسوالۍ د بند تیمور سیمې اوسېدونکي جان محمد او خیر محمد وایي د سرپناه لپاره کورونه، د زده کړو لپاره ښوونځي، د تداوي لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او دغه راز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردا مې کاګر جنگو وهجه د جنگو زپجه ده چې نو بستا نه زرات سم دي نه کلینیک ستا نه سړک ستا نه مکتب ستا نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کی هم مکتب جوړ کی هم پاملرنه ورته وکي. مزه ځان پیرس یا کندار ته وړو چې کښنه خو ته وړو بدلته ژوند پر دې مکم نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
دا تکلیفونه را باندې شي ویل چې په دغه افغانستان کې دغه تکلیف پر چانه د تیر سوي لکه زمر پر خلکو نه کلی نیکستا نه سړکستا معنا هیڅ شي نه دولي معنا والمو دغه سره بیا ټیمه پرته ده. شاخونه مدغه خراب پرته دي، سړکار مدغه خراب پرته دي.
دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباروي کې ورانسوي کورونه دي ورغبل سي، یو مجهز روختون دی ورته جوړ سي، د اوبو لپاره دی ورته بیالي جوړ سي او دغه راز د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره باید شونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شونځي لرو نه شي لرو، سړیونه مم خراب دي. اول دواره مور شونځي ته ډیر ضرورت لرو چې مور شونځي را برابر کړي. امارات څخه مو دخواست دي
وښونه خرابوي پرته یو حوالا خلرو نه ملاستا نه کلینیک سا نه مدرسې سا
نشایسته نو پورتانه سره خو په دې چې خاطر کې یو په شو باندې په جلانه تا ده بخت نوې سره جنگ دلې دي
خو لار ور معلومه ده جنگ نک
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سید وای هڅه کوي چې لیر پرتو سیمو ته چې جګړو ډیر ځپلی پاملرنه زیاته او خدمات تر سره کړي
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعت لپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ لپاره پلانونه لري د بیا رغونې که د زراعت په برخه کې او که تعلیمي برخه کې د صحت په برخه کې په دې کې په ځینو ولسوالیو کې پرمختګونه سوي دي مثلا لیرې پرتې ولسوالۍ مو زیادوالی سوي لکه میانشین او غورک خاکریز همداراز میوند چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وه اوس پاته سوي دي او په راتلونکي کې پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وشي ځکه د خلکو اړتیاوې درک کوو خلکو اړتیاوې شته.